ګرځو او د خوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چې کېدل زده کړې چې کېدل تراکم یې زیات په دینی علومو باندې وو، لږ لږ پر رسمخط باندې وو او بیا نو په کورنیو کې تعلیم و تربیه شروع کېدله. ډېر کم خلک په کورنیو کې د سواد خاوندان معولین شروع چې وکړه د خپل قبلګاه سم نه او په دویمه خدمه کې د خپل ورور نه چې هغه زما د ماما نه چې میرزا وو د هغه نه سواد زده کړی. په افغانستان کې زیادتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علمو کې هغې په خپله کم رسمي تحصیلات نه دي لرلې. د مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان به تیار کړو چې هغه په خپله د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي او بیا چې کابل کې راغې د علماو نه کړي په کوم مکتب کې دي. نو په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبي لیسا و. د حبیبي لیسا په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ار کې پیل شو. د حبیبي د ښوونځي د تاریخ پاک لمو دی یاد لیسې له استاد علم ګل فیضی څخه پوښتلی دي. نوموړی له شلو کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس وایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي برسونه ته ملال شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1416 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پیژنده هغه سالم احمد قنداري وو چې د پښتو ژبې تدریس یې کاوه او مدیر د دې حبیبي د لیسې ډاکټر عبدالغنی وو چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی وو ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبي لیسې نه وروسته امان افغان لیسا، امانی لیسا، غازی رشتیا ښوونځی، استقلال رشتیا ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازقي نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه وو او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دینیاتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دینیاتو به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مې تار وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو، حفظ الصحیحه یو مضمون د سی پی دا هم اضافه شو. پلس کال کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چیرته ته هغه به به یو وروسته مثلا دارالمعلمین په نوم هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوانه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تحصیل کېدل. څو نور مکتبونه هم د حبیبي د لیسې شاخې رامنځته شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافی های او دغه پرانچا یا پراچا، خدام حضور علی او د دې پورته د هنود مکتب.
کته هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې خوونی او روزنی ډیره پاملرنه کیدله او هڅه دا وی چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوشي. خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچی درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کیږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکو منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې مونږ ته کوله او مونږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچان ورته ورولېږي. مونږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دی په دې 4 ساعت او 5 ساعته چې سبعین نه زی تر 12 بجو پورې په دې باندې مال ته څه تیریږي، آیا دې ته څه شی درس ورکول کیږي، دې ته مثال وهل کیږي، ټکول کیږي، دې نظربند او کلابند ساتل کیږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجه نه به دې خپل ځامن په اسانه نه لېږل. کله به چې د دولت له خوا نه به باندې جبري ور باندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسئ مکتب ته، نو دې به له مجبوري ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچانو راستول او همدا به ویل چې هر څه تیریږي په همدې تیر شي خو د موږ زمن د تنه بچو اوسیږي.
هغو ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي د هغو ملتونو څخه ستونزې کمی دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو تر څنګ هم نه دي تیر شوي، یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي په همغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي او څومره چې د تعلیم خواوې بې خونده کیږي په همغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنیږي. د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي. بیا هم فیضي وایي
دومره ډیر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. جامع د کارځای د دې مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن پژواک انور الله قحدي چې وخت وزیر د مالی او د دې مکتب نه فارغ شوی دی. دې مکتب د هنر په برخه کې، د ساینس په برخه کې، دې مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله بچاپېدله د حبیبی د لیسې په نامه.
ښوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته کوي. د ښوونې او روزنې په وسیله یو موجود له خپل چاپېریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، له چاپېریال څخه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. له ښوونې او روزنې پرته په ژوند کې وړاندې تګ ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې پخوا که ښوونځي کم هم و خو سویه ډېره لوړه وه او علت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
پخوا وخت په یو شمېر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، ښه فعاله مکتبونه ول، له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه برابر ول. متاسفانه اوس بې شمېره هم خصوصي مکتبونه شته او هم دولتي مکتبونه شته. متاسفانه چې هغه پخوا چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سویه شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیلدل کې او نه په رسمي وکیلدل کې سر. یعنی پخوا سیستم ډېر زیات ښه سیستم و او کوم مکتبونه ول خو ډېر ښه مکتبونه او ډېر فعاله مکتبونه ول. دوه ساعته په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري هغه یا په ګیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف وي یا په فیسبوک په نورو شانو باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ښوونې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه او په مرکز ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوخت دي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و په همدې اکله د پوهنې وزارت له یو کارکوونکي محمد هاشم فقیری سره غږېدلی یو.
د هغوی سویه خو نسبتا نن ته چې ګورې هغوی په ډېر عالي روحیه باندې، هغوی ډېر په شوق او رغبت او میل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا چې ګورو تر هغه وخت پورې ډېر فرق دی. 1350 هجري شمسي کال پورې استادان زموږ تر نهم سن پورې سویه د علمي و، مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود، یو خو شوق و علاقه و رغبت وو او بل دا چې نسبتا لننه امنیت خو وو، تشویش کې نه وو، ذهنونه آرام وو. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډیر دي او ډیر شاگردان سه د مکتب شاگردان او ډیر خاص احترام معلمین او ته ان کوم احترام خپل والدین او ته کول لیاغنه بشتر احترام خپل استادان او ته درلو. اکثره خلک په صفت شاگرد سره روان او هغه یو ځان ته ځنګل هدف ترلو.
امیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید نو موړی د اساسي قانون د تشپیتمې مادې لمخې خوانځي ته تک تر ابتدایي درجې پورې اجباري کړ. په 1921 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې لمخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو لمخې هوارې شي. دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
जहाँ दिहास रतूना द दर्मन